اوردن کو د مشال لري د ننوزي د نه ساته خبرونه په روستي خبري غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني اهله لرم چې روغ جوړ به استي او وخت اورزي 15 بجې شوي فلمه به تاسو ته خبرونه دروړو له هغه ورستو ریپورتون لرو او همدارز نړیوالو کورونې ورسپان ته وکټنه هم کوو خو لومړی ورزو منور شاته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کی
اول د خبرونو سرټ کې د افغانستان په جلال آباد کې ځانمرګي برید یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده د پاکستان حکومت یو پوځي مشران د ایران او سعودي عرب ترمنځ د کړکیچ کمولو هڅه کوي او اسلامي دولت وسلواله ډلې په شام کې د ښځو او ماشومانو په شمول 300 کسان برمته کړي دي د خبرونو تفصیل افغان چارواکی وای نن په جلال آباد کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبید الله شنواری په کور په ځانمرګي برید کې لک تر لګه دیار لس کسان وجل شوی او 14 نور زخمیان شوی دي د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی مشال ریډیو ته د پیښ پاړو ویل
نن سحر شاوخه لسنی می بجی جلال آباد خار د قومي مشر ملک عثمان په حجره کې چې دوی یو مراسم برابر کړی و دغه مراسم د هغه د یوزوی شاوخه اتمیشتي د وسلوالو طالبانو په بند کې وو په شهیدانو کې هغه ځوان هم شامل دی چې د پاره چې د خوخي مراسم جوړ شي او په ټپیانو کې قومي مشر ملک عثمان هم شتون لري
ولس مشر اشرف غنی د بریډ په سختو ټکو کې غندنه کړې تر دې دمه د پیښې مواري چا په غاړه نه راخسته تاکل شوه چې د پاکستان حکومت یو پوځي مشران با په راتلونکو دوه ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه کوي چې هدف یې د یادو هیوادونو ترمنځ روان کړکېش کومول دي په اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس زنو چارواکو د نوم نصر غندولو په شرط مشال لیډیو ته ویل چې وزیر اعظم نواز شریف با اول د سعودي باچا سلمان سره د ملاقات لپاره ریاض ته ځي او له هغې نه پس با بیا د نهه په ورځ تهران ته ځي او هلته به د ایران له ولس مشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره لیدکاته کوي وزیر اعظم سره با په سفر کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي یاد دی وی چې په سعودي عرب کې د یو شیا عالم شیخ نمر ال نمر د پانسي ورستا قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړ او دا غینه په سریاز د تهران سره خپل سفارتي اړیکې پرې کړلې د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس اند انډستریز چارواکو ویلي چې په صوبا کې د کاشغر غوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شو ځایونو هیڅ بنیادی ډانچه نشته د یادې ادارې یو چارواکی فقیر محمد پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور لپاره په خیبر پختونخوا کې ټاکل شو ځایونو کې سړکونه انفراستراکچر او صنعتونه ډېر په بد حال کې دي او د یو صنعتي مرکز د جوړېدو جوګه نه دي په دې ورسته یو کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي وو چې په خیبر پختونخوا کې به د کاشغر غوادر اقتصادي راهداري د منسوبې لاندې و صنعتي مرکزونه جوړول کېږي د بنو او شمالي وزیرستان استادانو د کونکو وای صوبایي حکومت د کالجونو پرایوټایزیشن یعنی شخصي کولو فیصله واپس واخلي ځکه چې لدې سره د بیوسه از د کونکو تعلیم ته زیان رسیدلی شي تیر ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال یو پروفیسور محمد اقبال د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د بورډ اف گورنر پالیسي لاندې د صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو فیصله دوی نه مني
اب بیو جی چې یو کیسه پرایوټ طرف ته خبره لړله فیسینا چې دي د سټوډنټ او یو دغه ته ورا سي دي زکه چې توتا وې چې کیبه تنخه من خېدي او دغه د سټوډنټ فیسینا دای پیرا کوي او چې دای د میر دی یو نیم کروڑ ریپی فار ایگزامپل دای د 10 کالې دای تنخه پیرا کوي دغه ته سوچو چې راوی په سټوډنټ سمرا فیس دای
د بنو شمالي وزیرستان د زدهکونکو استادانو د دې غوښتنو په اړه حکومتي چارواکو مشال ریډیو ته سندي ویلي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شوکیب مستغنی وای د هغو ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي ټاکل شوې ده چې سبا له به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي احمد شوکیب مستغنی پرون مشال لیډیو ته ویل د افغانستان پاکستان چین او د امریکا استازي په هغه لارو چارو خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د عمل لپاره چوکاټ برابر کړي
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز تراسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي
د دې سلور اړخیزې غونډې لومړی ناست د تیرګل په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه د انساني حقوقو د سار ادارې ویلي اسلامي دولت وسلوالې ډلې نن د شام د نوي قبضه کړی شوي ختیځو سیمو نه د ماشومانو ښځو په شمول 400 کسان برمته کړي دي. په لندن کې میشت د شام د انساني حقوقو د سار ادارې ویلي دغه کسان پرون دیر الزور ښار سره نږدې سیمو باندې د بریدونو وروسته تښتول شوي دي. د یادې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي په برمته شوي کسانو کې د حکومت پلوه جنګیالو د کورنیو غړي هم شامل دي. نوموړي ویره څرګنده کړه چې دا کسان به ووژل شي یا به غلامان کړی شي. د ایران صدر حسن روحانی د خپل هیواد نه د نړیوالو بندیزونو د اوچتېدلو هرکلی کړی دی. ویلی دی چې د نړۍ د شپږو قوتونو سره د اټمي لوزنامې په ترڅ کې د تهران او نړۍ ترمنځ د تعلقاتو نوې لارې خلاصې شوې دي. نوموړي نن د ایران پارلیمان ته خپله وینا کې ویلي دغه لوزنامه یې د هیواد اقتصاد لپاره یو لوی ګام دی او زیاته کړې ده په کار دی چې هیواد یې یوازې د تیلو په آمدن باندې تکیه ونه کړي. په همدې حال کې د یورپي ټولنې شورا په یوه اعلامیه کې راغلي چې د ایران خلاف یې ټول اقتصادي او مالي بندیزونه لرې کړل. داراز امریکا هم په رسمي ډول د ایران نه یو شمېر بندیزونه پورته کړي دي. او بل خبردار چې د یوکرین د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د جنوري په 15مه په بورکینا فاسو کې په یو هوټل د برید لوجه د یوکرین هم څلور تنه وژل شوې دي. په دغه برید کې د 9 کسانو د وژل کېدو خبرونه دي او ذمواري د القاعده مغربي ډلې منلې ده. په وژل شویو کې لږ تر لږه 10 بهرنیان دي چې په کې شپږ د کینیډا، 2 د فرانس، 2 د سویټزرلند او 1 د امریکا وګړي دي. دا اوتر دې د مد مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال دې وردل اوردونکو تاسو د مشال دې خبرونه په mashal.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بواري په جلال آباد خار کې د یو قومي مشر په حجرا ځانمرګي برید شوی.
هلته یې ځان ته 14 ورکړې چې په ترڅ کې 14 تنه بېګناه وګړي شهیدان شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي.
یو کارپو وایي د ایران او سعودي ترمنځ د اړیکو ښه کولو په هدف دې هیوادونو ته د پاکستان د ولسي او پوځي مشرانو یو ځای سفر به ډېر اغېز ولري.
په بازو کا داسې مې چې کله وزیر اعظم څخه خبره ته کی او فوج په سړی دا خبره غوړې چلې دی نشي نو ځکه ضروري و چې وکړوال دې نه ښکاری دا چې دواړه ملکونه چې په دې پوهیږي چې دا پاکستان ته هم کسان راغلي دا واکداران دي.
د خبر پښتونخوا از د کوونکي او د دوی استادان وایي د حکومت لخوا د کالجونو پرایوټایزیشن یا غیر سرکاري کول نه مني.
موږ د دې د شتګردې مقابله په قلم کوو چې په قلم کوو بیا خو په کار دي چې را زمونږه تعلیمي ماحول د ارث فریشي
مش د کالج پرایوټایزیشن نه غوړي دا نه صرف مش ته نقصان دی بلکې سټوډنټ ته نقصان دی.
او دا به هم وایي چې په پېښور کې د هندي فلمي نړۍ نامتو ستوري راج کپور کور په نړېدو دی.
او د پتروراج دا کور چې دی دا بالکل په هغه حالت کې دی. زه حکومت ته خاص کوم چې دې ته خاص کر توجه ورکړي شي. دا زموږ د علاقې د ثقافت یو نخره ده.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډېر سره اوسې.
او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن سهار 9:30 په جلال آباد خار کې د یو قومي مشر په حجرا ځانمرګي برید تر سره شو چې لامل یې 14 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د شینوارو قومي مشر ملک عثمان په دیره کې د یو ځانوجون کې برید له امله 20 کسانو ته مرګ جوړ لوختي. د ولایت ویان د توله خوګیانی وایي د غبرید په هغو مراسمو کې شوه چې قومي مشر ملک عثمان د دولت وسلوالو مخالفینو څخه د خپل زوی د رخصتېدو په مخه جوړ کړی وو. نورحال جلال آباد د مشال دو خبريال باز محمد عبد راکوي.
د غزان مرګ برید د جلال آباد خار درې میناهي اړوند د ولسی جرګې د وکیل عصمت الله شینواري او د ننګرهار د ولایتي شورا د وکیل عبید الله شینواري په حجره کې پرناستو ولسی وګړو رامنځته شو چې له عمله یې 14 تنه وژل شوي او 14 تنه یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي بیان عطاولله خوګیانی وایي چې د عبید الله شینواري ورور چې وسلوالو طالبانو سره 8 میاشتې بندي وو او تازه له بنده خوشي کړی شوی وو د هغه د ستړي مشي مراسمو ته قومي مشران او د هغوی خپلوان ورغلي وو چې پر دغه مهال ځانمرګي برید رامنځته شو. نوموړي وویل
نن سهار شاوخه لس نیمې بجې جلال آباد ښار د قومي مشر ملک عثمان په حجره کې چې دوی یو مراسم برابر کړي و. دغه مراسم د هغه د یوه زوی چې شاوخوا اته میاشتې د وسلوالو طالبانو په بند کې و. په همدې مراسمو کې یو تن ځانمرګی بریدګر ننوتلی دی او هلته یې ځان ته چاودنه ورکړې چې په ترڅ کې دیارلس تنه بې ګناه وګړي شهیدان شوي دي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. په شهیدانو کې هغه ځوان هم شامل دی چا دپاره چې د خوښۍ مراسم جوړ شوي و. او په ټپیانو کې قومي مشر ملک عثمان هم شتون لري.
خوګیانیا وایي چې ټپیان او وژل شوي کسان د ملک عثمان شینواري نږدې عزیزان وو. بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټپیانو کې د دریو تنو حالات د اندېښنې وړ دی.
د ننني حادثې چې د ننګرهار ولایت په درې موضوع کې واقع شوی وه، تر دې دمه عضوي روغتون ته څوارلس تنه ټپیان راوړل شوي دي او دیارلس تنه شهیدان. په ټپیانو کې هم د دریو تنو حالت وخیم ده، متوقع نور حالت ښه ده.
د دغې ځانمرګي برید پله تر دې دمه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ استه زو اسلام آباد ته. اوریدونکو څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې ټاکل شوی چې د پاکستان ولسی او پوځي مشران په راتلونکو دوه ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه وکړي چې هدف یې د ریاض او تهران ترمنځ روان کړکیچ کمول دي. دا براسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې د یوه شي عالم شیخ نمر النمر تر پانسۍ وروسته قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د سعودي عرب پر سفارت برید وکړ. تر دې وروسته ریاض او تهران خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. نور تفصیل ریاض موسی خیر لکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د ګل په ورځ سعودي عرب ته ځي، چرته چې به نوموړی د سعودي بادشا شاه سلمان سره ویني. د سرچینې په وینا وزیر اعظم به د سعودي عرب د دورې وروستو د نهې په ورځ ایران ته هم ځي، چرته چې به د ایراني صدر حسن روحاني او نورې مشروالې سره ملاقاتونه کوي. وزیر اعظم سره به دواړو دورو کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیرانو ترڅنګ پوځي مشر جنرال راحیل شریف هم ملګري وي. پاکستاني مشروالي به د سعودي عرب او ایران شروالی سره د دواړو ملکونو ترمنځ روان کړکیچ کمولو لپاره په مختلفو چارو خبرې کوي. کارپوهان د سعودي عرب او ایران ترمنځ جاری کړکیچ کې د پاکستان کردار ته په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د سانګې پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خټک نه تپوسو کو، نو د وینا وا چې سعودي عرب او ایران د منطقې دوه اهم ملکونه دي او پاکستان د دواړو سره ښه تعلقات دي، نو داسې حالاتو کې پاکستان د یو سره هم نشو ادرې دی. البته د سالس په حیث په د پاکستان کردار مؤثر وی دی زیاتوی.
ایران او سعودي عرب دا جګړه یو ډېر لوی مسله ده. چې په اړه ټول میډل ایست په اړه نور دنیا ته د وار اون ټیرریزم کې روان دی، هغه جګړه چې په هم د دې نه ډېر لوی مسلې بجولې. پاکستان تعلقات سعودي عرب سره هم خو ایران سره هم قرآن نه کول غواړي. پاکستان سعودي عرب ته د سیکیورټي واضح هو کې خو په هغه پرنس کې ایران شاملونو نه انکار وکړو. اوس پاکستان ته
د پوځي او سیاسي مشروالۍ په یو ځای سفر په اړه چې مشال ریډیو د سیمه ییزو چارو د یو بل کارپو او پروفیسر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو، نو دوی وویل چې په عیني توګه دې ته په ښه نظر نه کتل کیږي، خو دا د وخت تقاضا وه. دی وایي
دخل کول غواړي، نو فوري مشاورت د پاره او فوري هغه د پاره د ځای راي ضروري ده. په بعض اوقات داسې مې چې کله وزیر اعظم څه خبره ته کې او کو فوج په سره دا خبره غوړي چلے دی نشي، نو ځکه ضروري و چې وکړوان دي نه نه ښکاری دا چې دواړو ملکونو چې په دې په پویږي چې دا پاکستان چې هم کسان راغلي دا واکداران دي، دا د سخته شي خبرې نه دي.
د رستیو کې د سعودي عرب خارجه وزیر او د هغې رستو د دفاع وزیر هم د پاکستان سفر کړو او دلته د پاکستان سیاسي او پوځي مشروالۍ سره په سعودي ایران کړکیچ او د ترهګرې ضد د څلور دېرش اسلامي ملکونو د پوځي اتحاد په اړه تفصیلي خبرې کړې وي. دا د هم یادوي چې ایران، عراق او شام د دغه اتحاد برخه نه ده. هر څوک پاکستان په دغه اتحاد کې د ګډون اعلان کړی، خو وایي تر دې دمه دا نه ده واضحه چې د پاکستان با په دې کې څه کردار وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږیسته اوریدونکو د بنو شمالي وزیرستان د کالجونو استادانو د خبر پختونخوا حکومت لخوا د کالجونو شخصي کولو پالیسۍ زده لاجون کړي. د یادو سیمو د کالجونو استادان وایي چې صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو هڅې کوي چې د دوی په خبره لدی عمله به بې وسه او غریب زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې شي. دوی وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلي. نور تفصیل لبنونه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
ضلع بنو کې 13 ورځ د صوبایي حکومت لخوا بورډ آف گورنر پالیسی لاندې د کالجونو شخصي کولو هڅو پر ضد د بنو او شمالي وزیرستان کالجونو استادانو لاریون کړی. لاریون کې د محصلینو نه پرته د ضلع بنو او میرانشاه میرعلي کالجونو استادانو هم په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دغه پریکړې یا هڅې یې غندنه وکړه.
دا بالکل غیر منصفانه او بالکل غیر دانشمندانه فیصله ده. موږ د کالج پرایوټایزیشن نه غواړو. نه صرف مشتا نقصان دی بلکہ اسٹوڈینٹ تا نقصان دی بلکہ دے تعلیم مکمل تبوہی دو. نو دغ نامیر حکومت تا درخواست کی جدا فیصلہ دا واپس واخلی.
مجوز کے پی کے دے گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ چکی ما فیصلہ دو پے وہ صورت بندے قبیلہ نہ دو انشاءاللہ دا خیب وے نکم کیڑی.
دا ضلع بنو ڈگری ون کالج استاد پروفیسر محمد اقبال وویل چې د بورډ آف گورنر پالیسی لاندې صوبائی حکومت د کالجونو شخصی کولو کومه هڅه کوي دوی ته په هیڅ صورت قبول نه ده.
مش په یو صورت بیو جی په یو صورت سره باندې بورډ آف گورنر دا غوي چې دای وای درې ته جوړ شي چې هغه یا پیسې ګټلې دراوي او یا پرایویټ ساته باندې وای دراوي دغه د وجه نه د ملازمین سیول سټیټس ختم شي. سو دا حکومت لګیا دا مش سایډ ته دا شایرو والی او بدوا ما دا دو چې دا بیو جی چې یو کس پرایویټ طرف ته خبره لړلا فیسینا چې دی د سټوډنټ او یو دغه ته ورا سایډ زکه چې توتا وې چې کی به تنخه من خې دی او دغه د سټوډنټ فیسینا دای پی راکای او چې دای د میر دی یو نیم کروڑ روپیه فار ایگزامپل دای د 10 کالج دای تنخه پی راکای
دا پروفیسرانو اتحادیه مشر پروفیسر هاشم خان وای کچرتا دولتی تعلیمی ادارے شخصی کړي شي نو د عامو غریب خلکو د بچیانو په زده کړو باغیز وکړي او غریب زده کوونکي به د روپو د نشوالي لوجه د زده کړو نه لره پاتې شي.
د میش علاقے خلک ډیر زیات غریبون دي او پسمند دي. تعلیمي رجحان یې اسا کم دا چې دغه تکله د پیسې میړه فیسین زیات کو په دې په دغه باندې ډیر زیات بور اثر پرېوزي. میش د کول دی نه 1200 1300 روپے او خولي خو 9% وړ کی 1300 روپے ان شي پکوای دا وی ینیم لک د والا کری پی په سر شکل پرې کای دغه د وجنه دغه خلک باندې وې تعلیمي دروازه بند شي او دا وی ان پړه پوت شي.
په دې موکا پروفیسورانو وویل خیبر پختونخوا اوسنۍ صوبایي حکومت تر اوسه چې څومره پریکړې یا تجربه کړي هغه د عقل او سوچ پر ځای د جذباتو په بنیاد شوه. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسو واردل چې د بنو شمالي وزیرستان استادانو د کالجونو د نچکاری یا شخصي کولو پر ضد لاریون کړي. همدارنګه د مومندو جنسي استادانو هم پر حکومت تنقیدونه کړي او ویلي دي چې حکومت د سانتیاو پر ضد د دوی ژوند نور مشکلاتو سره مخ کول غواړي. تفصیل د شنواز سرغزي په دې رپورت کې ورو.
د خبر پختونخوا د حکومت دغه اعلان چې وای ټول سرکاري کالجونه به خود مختار کول شي ورباندې زده کوونکو او استادانو ټکونه کړی دي. دغه زده کوونکي وای چې یوې خوا ته تر هغری زپلی سیمه کې ماشومان سکول ته په دې لاله چې راغوښتی شي چې ورته اوړه غوړي او بسکټ ورکړي ولې بل خوا د خود مختاري سره به کالجونه د دغه زده کوونکو نه لکه د نجی یا پرایویټ تعلیمي ادارو فیسونه غواړي. دوی وای باید داسې فیصلې ونه شي. زیشان خان د شوقدر په سرکاري ډیګري کالج کې زده کړې کوي او وای
مونږ چې کوم دشت ګردو سره مخ داغي په باوجود دوی د پکار دي چې یاره دومره ستونزو سره مونږ مخې ډېرې کړي. اسې مشران هم وي مونږ د دې دشت ګردۍ مقابله په قلم کوو نو چې په قلم کوو نو بیا خو پکار دي چې یاره زمونږ تعلیمي ماحول ته هر څه فری شي او مطلب د فیسونه کم کړي شي.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي وقاص خان وویل چې که چېرې د خود زده کړو لپاره د نوي قانونونو جوړولو خود مختاري کالجونو ته ورکړی شي نو ښه ده، خو که د مالي پانګو زیاتولو اختیار ورکړي نو دا به تر هغې زپلې زده کوونکي برداشت نکړي.
که فرض کړه دغه وسایل بوج دی په طالب علمانو باندې راولي نو د دې سره به زمونږ د خیبر پښتونخوا یا پښتانه چې کوم دي هغه طالب علمان هغه ځوانان باندې تعلیم نه محروم کیږي. لہذا دغه فیصله چې دمه په دې حق لبانی دا ډیره زیاته خطرناک ده، ځکه چې الډی موږ وینو چې موږ دلته چایلډ لیبر څومره زیات دی. هغه د دې وجه دی چې فری تعلیم نشته.
د محمود جنسی د غلنۍ هایر سیکنډری سکول د یو لسم جماعت زده کوونکی وسیم خان وای چې هغوی د شته فیسونه ډیر په مشکل سره پیدا کوي.
اوس هم داسې ملګري زموږ شته چې هغه د داخلو د ایډمیشن د وجې سکولونه پرې غوښتل. بعضې کې داسې دي چې هغو مزدوري وکړي او هغه مزدوري روپۍ مزدورۍ چې کمې پیسې وګټي په هغې باندې به ایډمیشن وکړي او هغه هغې لپاره څو ورځې دېړې وکړي. هغو ډېر خلک غریبانان دي دلته.
سید احمد جان صافی د محمود ایجنسۍ اوسېدونکی دی او د بچو د تعلیم لپاره په پېښور کې میشت دی. بلخوا حکومتی غړي وای چې د خود مختاری سره به د استادانو نوکریانو هم هغه شان وي لکه څنګه چې اوس دي او د ماشومانو نه به فیسونه هم نه راغونډوي. خو د صوبې د یو سل او یو نوي کالجونو د استادانو د اتحادیې پکته د مشرانو وینا ده چې باید حکومت ته د داسې قسمه فیصلو نه وړاندې د دغه اتحادیې د مشرانو د سیمې د غریب اولس او د تعلیمي کارپوهانو سره کینی او ورنه دي پوښتنه وکړي چې د خود مختاری فیصله به د صوبې د اولس په ګټه وي او یا په تاوان. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، په کوټه کې د جمعۃ العلماء اسلام نظریاتي مشرانو پریکړه کړې چې خپل ګوند بیرته په جمعۃ العلماء اسلام فیکي زم کړي. خو د نظریاتي ډلې ځنو مشرانو د ګوند پریکړه رد کړي او زیاتوي جمعۃ العلماء اسلام نظریاتي به همداسې دوام ولري. تفصیل لسیمې د مشال ډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د جمعیت علماء اسلام نظریاتي مرکزی شورا د هغې پریکړې ملاتړ کړی چې نظریاتي ډله په جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کې زم کړي. جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډله چې د کال 2008 په ټول ټاکنو کې یې د جمعیت فیډلې پر ضد آزاد کاندیدان ودرول، په 2009 عیسوي کال کې یې سم له دې ډلې د بېلېدو اعلان وکړ چې اوس یې مرکزی شورا بیرته په فیډله کې د زم کېدو پریکړه کړې. د یادې ډلې له مشر مولانا عصمت الله څخه مو د دوی د پریکړو او د ځینو غړیو د اختلاف په حق له وپوښتل.
له ډېره وخته دا خبرې خو کېدې، خو بالاخر د اتحاد فارمولې لپاره یو کمیټي جوړه شوه دو طرفه. بالاخر کمیټي متفقه فارموله پیش کړه. نو هغه فارموله موږ د خپلې شورا مرکزی شورا اجلاس راغوښتی، په هغه کې پیش کړه. فارموله په شورا کې په اکثریت رایه سره منظوره شوه او یو ګروپ چې اتحاد یې نه غوښت، خامخا یې نه غوښت، هغه بغاوت وکړي، دا فیصله یې ټکړه.
عبدالستار چشتی چې یو وخت د یادې ډلې ویاند و، وایي د دوی اکثره ملګرو د دغې کمیټې دا پریکړه رد کړې او زیاتوي جمعیت علماء اسلام نظریاتي به همداسې قایم وي او په فی ډله کې به ګډه نسی.
انشاءالله تعالی موږ دا چې بالکل دا نه اراده لرو چې بیا ورته موږ جمعیت علماء اسلام پی له زوی به په کې شمولیت کوو. د چا که خواهش وي هغه خواهشونه موږ دغه ردولی نه سو، او موږ خپله دغه د جمعیت علماء اسلام نظریاتي جدوجهد او پر دغه تاریخ به انشاءالله جاري وساري.
جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډله چې شاوخوا اوه کاله مخکې یې له فضل الرحمن ډلې څخه لارې بیل کړې، د دوی او د هغوی ترمنځ په لویو اختلافونو کې یو هم د افغانستان د طالبانو ملاتړ و چې نظریاتي ډلې یې ډېر په برملا ملاتړ کاوه، خو فی ډله بیا د دوی غوندې نه وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د خبر پختونخوا دریو ضلعو کوهستان، سوات او دیر کوهستانیانو د یوې جرګې له لارې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د یادو سیمو ځنګلونه په اړه د حکومت موجوده کومه پالیسي د هغه واپس واخلي. دوی وایي چې دغو سیمو اوسېدونکو جایداد او د روزګار وسیله همدغه ځنګلونه دي او حکومت د نوې پالیسۍ لاندې دغه ترې اخیستل غواړي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې ورو.
سوات سیدو شریف گراسی میدان کې د کالام در او انډس کوهستان په لسونو قامی مشرانو یو لویه جرګه کې د صوبایي حکومت لخوا د ملکن ډیویژن ځنګلونه په دولت کې شاملولو سخت مخالفت کړی. جرګه کې یو مشر لال محمد خان چې د در کلکوټ سره تعلق لري دغه حکومتي فیصلې په اړه وایي.
مشرف په دور کې 2002 کې صوبایي حکومت یو پالیسي جوړ کړی او هغه پالیسي لاندې هغو د ملکن ډیویژن کې کوم ځای کې ځنګلات دي د خلکو ازمکی 70% ازمکی خپل تحویل کې اخیستی او دغه چې کوم دی 30% چې کوم دغه د خلکو آبا او اجداد د پخوانو وختنه نن وخت پورې کروندې کېږي او هغه خپلې ازمکې ورته پرېښي دي.
د انډس کوهستان سره تعلق لرونکی د جرګې مشر ملک سعید احمد خان وویل که چېرې حکومت دغه فیصله واپس نه کړه نو دوی به د حکومت عملداري په دغه سیمو کې چیلنج کړي.
موږ جایداد نه ورکو مګر یو جرګه زموږ پاتې دی هغه به کوو او بیا ټوس جواب به ورکو. حکومت ته دا ورکو چې زموږ رزق دا ځنګل دی زموږ جایداد نور نشته دغه ځنګل زموږ جایداد دی دا خرڅو او جامې کوو او روټۍ الله دا سبب جوړ کړ ځنګلات حکومت واخلي موږ به څه کوو دی پراجی کو لګی مونږ به چرته لاړ.
د کالام سره تعلق لرونکی د قومي کونسل کالام مشر ملک زرین وای چې حکومت دوی ځمکه هم قبضه کوي او ټکسونه پرې هم لګوي چې دغه به دوی چرې هم ونه مني.
مونږ شپږ میاشتې په واوره کې اوسو زمونږ الوګانو یو فصل دی مونږ ته کم یو جایداد داسې دی چې هغه جایداد مونږ ته دغه کېږي نو مونږ لهذا حکومت ته دا پرزور اپیل په شکل وایو که اپیل په شکل ونه شو د ډنډې په زور باندې مونږ د حکومت ته دا بالکل نه منو. ونې زمونږ خپل دي 40% مونږ ګورمنټ له ورکو هغه د دې لپاره ورکو چې هغوی لږ نگراني پاټک ماټکې جوړوي ځنګل چې کوم اور اخلي هغه اور مونږ په خپله وژنو. حکومت مونږ سره څلوره نو ښېګړه څلوره نو مړه سر نه دی کړی او سپورټ نه دی کړی مونږ په خپله کوو.
په دغه موقع جرګه کې په ګډه د حکومت څخه غوښتنې د قرارداد په شکل کې وړاندې کړې شوې چې په کې د جرګې کوربه او ویان وویل
بل 2013 چې کوم پالیسي ده دغه قوم ته منظور نه ده کوم هغه هر هغه پالیسي چې په هغه کې قوم اعتماد کې نه دی اخیستی شوی قوم سره مشوره نه کړي قوم یې په اعتماد کې نه دی اخیستی دغه هیڅ قسم له پالیسي د درې واڼو کوهستان ته دیر کوهستان سوات کوهستان انډس کوهستان
جرګې په ګډه پریکړه وکړه چې لنډو ورځو کې به په چکدره در کې لویه جرګه رابللی شي او که چېرې حکومت دغه غوښتنې ونه منلې نو د دریو ضلعو په لکونو کوستانیان به د حکومت په ضد سخت احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو، د پنجاب صوبې اوکاړا ضلع په حجرا شاه مقیم سیمه کې د یو جومات امام په سیمه کې د ویرې ترهې خورولو تشدد ته د لار هوارولو په تور نیول شوی او پر ضد یې د پاکستان د قانون دفاع 340 او د ترګرۍ د مخنیوي اکټ د دفاع 9 تر لاندې مقدمه درج شوې ده. د سیمې د پولیسو په وینا چې د جومات امام په خپل تقریر کې د خلکو نه پوښتنه وکړه چې څوک د پیغمبر اسلام سره مینه نه لري نو لاس دې اوچت کړي. نو د نهم جومات یو زده کوونکی انور په ناپوهۍ کې لاس پورته کړو وروسته یې دغه لاس لزانه پرې کړو. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
د اوکاړه ضلع د حجرا شاه مقیم تانې ایس ایچ او نوشیر احمد کاټیا مشال ریډیو ته وویل چې یو څو ورځې وړاندې د سیمې د یو جومات امام شبیر احمد د میلاد محفل دوران په خپل تقریر کې د ناستو کسانو نه پوښتنه وکړه چې د چا په زړه کې د پیغمبر علیه السلام لپاره مینه نه وي او هغه مونځ نه کوي نو لاس دې اوچت کړي. دغه دوران د 15 کالو یو هلک د امام په خبره پوه نه شو او لاس یې اوچت کړو. نو مولوی ورته وویل چې تا خو د پیغمبر علیه السلام خلاف لاس اوچت کړو. نوشیر احمد کاټیا زیاته کړه چې د نهم جمعات د طالب علم انور په خپل خوخه دا ګام پورته کړو او چا دې لپاره مجبور کړي نه وو.
د غالک په خپل خوخه خپل لاس پرې کړي او د دوی نادا چې کوم لاس د پیغمبر په مخالفت کې اوچت شو نو هغه ز په خپل وجود نشم پرې خو دی.
ته ایس ایچ او په وینا چې د دې پیخي ورستو په سیمه کې ویره طرح خوره شوې ده او د دې صورتحال ذمہوار د جمعات امام دی ځکه کنو مولي دا قسمه پښتنه نه وکړې نو داسې پیخه به نه رامخې ته کېده. د دې پیخي ورستو د جمعات امام گرفتار کړی شو او چالان مو عدالت ته وړاندې کړی دی. اسلام د دا قسمه تقریرونو او د هغې په نتیجه کې د پورته کېدونکو ګامونو په اړه څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو دا پوښتنه د مفتي فضل منان عابد په وړاندې کېښوده نو د نوموړي وینا وه
چې کوم امین دا خبره کړې ده چې آیا څوک په تاسو کې شته چې د پیغمبر سره مینه نه ساتي؟ دا خبره بالکل یو فتنه ده چې ته په خلکو کې داسې فساد پیدا کوي او نه علماو له داسې په کار دي چې هغه خلک د دین نه اوسوکوي. پاتې شو کم کس چې لاس کټ کړی دی، یاره زمانه خو د پیغمبر په عشق کې گستاخی وشوله، نو دې کس له هم دا نه ده په کار چې ته خپل لاس کټ کړي، ځکه چې ته خو مسلمان یې، کوس غلطي دنه وشوله خو تا ته الله پاک په توبه باندې قبلوي، نو دې کس هم زیتی کړی دی او د دې بتې هم خدای پاک تپوس کوي.
د مفتي فضل منان په وینا چې اسلام د امن او سلامتی دین دی او یو تن ته په خپل ځان هم د جبر کولو اجازت نشته او دغه وجه ده چې اسلام کې خودکشي حرام ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږ استئ، 5:30 شوي. نو له منور شاه د خبرو لنډیز اورو.
افغان چارواکی وای نن په جلال آباد کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عبید الله شنواری په کور په ځان مرګ برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي. افغان ولسمشر په سختو ټکو کې د دې برید غندنه کړې، تر دې دمه د دې پیښې ذمواري چا په غاړه نه اخیستې. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به په راتلونکو دوه ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه کوي چې هدف یې د یادو هیوادونو ترمنځ روان کړکیچ کمول دي. یاد دی چې په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم شیخ نمر ال نمر د پانسۍ وروسته د سعودي عرب او ایران تعلقات ډیر خراب شوی دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز چارواکو ویلي چې په صوبه کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شو ځایونو هیڅ بنیادی ډانچه نشته. په دې ورسته یو کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې به دغه راهداري منصوبې لاندې و صنعتي مرکزونه جوړول کېږي. د بنو او شمالي وزیرستان استادان او زده کوونکي وایي صوبایي حکومت د دې کالجونو پرایوټایزیشن یعنی شخصي کولو فیصله واپس واخلي، ځکه چې له دې سره د ډیرو بې وسه زده کوونکو تعلیم ته زیان رسیدلی شي. حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وایي د هغو ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوې ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. اولنۍ څلور اړخیزه غونډه د تیر ګل په ورځ اسلام آباد کې شوې وه. د انساني حقوقو د سار ادارې ویلي اسلامي دولت وسلوال ډلې نن د شام د نوي قبضه کړې شوې او ختیځو سیمو نه د ماشومان او ښځو په شمول 1400 کسان برمته کړي. په لندن کې میشت د شام د انساني حقوقو د سار ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي په برمته شوې کسانو کې د حکومت په لور جنگیالو د کورنۍ غړي هم شامل دي. او د ایران صدر حسن روحانی د خپل هیواد نه د نړیوالو بندیزونو د اوچتېدلو هرکلی کړی دی. ویلی دی چې د نړۍ د شپږو قوتونو سره د اټومي لوزنامې په ترڅ کې د تهران او نړۍ ترمنځ د تعلقاتو نوې لارې خلاصې شوې دي.
خبرونه مول لمشال لیډی اوردل. اردوونکو وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپانو په خپلو ادارو کې سره غستی احمد الله ته وښی.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه غونډه کې په مغربي سړک په ترجیحي بنیادونو کار کولو پریکړه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یقینا چې د ټول ملک په ګټه ده او هیواد دښمنه قوتونه کله هم دغه منصوبه کامیابېدو ته پریښودل نه غواړي او دې لړ کې د خنډانو د راولاړولو هڅې کوي، د کم د مخنیوي لپاره چې د مرکز او صوبایي حکومتونو ترمنځ مکمل هم آهنګۍ او اتفاق ته ضرورت د ورسپانه لیکي چې د منصوبې د تکمیل او ټولو صوبو ته پکې د یو شان اسانتیاو ترلاسه کېدو په صورت کې په ماشي توګه ټولي صوبې مضبوطې دي شي. ورسره د غربت کچه کې کمی راتللې او د روزګار موقع سیوا کې دي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه کې د راهداري د منصوبې مغربي روټ په ترجیحي بنیادونو د کار د پیل کولو کومه پریکړه شوې، هغه د ستایلو وړ ده ځکه چې د سره د مرکز له لورې د خیبر پښتونخوا د تحفظاتو د لری کولو واضح پیغام ورکړل شوي. خو په کار ده چې دغه پریکړه ته عملی شکل هم ورکړی شي ترڅو پرته له کومو خنډانو څخه د راهداري منصوبه په غوره طریقې سره مکمله او هیواد د ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. دنیا ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په ټول ګوندیزه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف د ټولو ګوندونو اندېښنې لرې کړې دي او له دې وروسته ټولو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مکمل حمایت کړې ده او دا د خوشحالۍ وړ خبره ده چې د منصوبې په حق له ټولې بدګومانیانی او اختلافات سیاستدانو په ګډه سره لري کړل. ورسپانه لیکي چې د ذکر دا چې غربي سړک ته شرقي سړک په نسبت لند دی او دا به د شاته پاتې سیمو نه تیریږي او د دې سړک ته سرته رسولو نیټه هم ورکړې شوې ده. نو په دې موضوع دې نور غیر ضروري بحث نه ډډه وکړی شي او وزیر اعظم چې کومه وعده وکړه په هغې دې عمل درآمد وکړي، ځکه چې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او ګلګت بلتستان ترقي او خوشحالي د پاکستان ترقي او خوشحالي ده. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې ملک د وړاندې نه د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ سره مخ دی او پر ضد یې یو شمېر ښارونو کې اولس په احتجاج هم دی. دې نه سربېره تېره ورځ منګلا، چشمه پاور پلانټ او مظفرګړ سره نږدې د 220 کیلو واټ ټرانسمیشن لاین د لړې له وجې ټریپ شو چې له وجې د شپږو نه تر لسو ساعتو پورې بجلی بند وه او د بجلی بندېدو له وجې د پنجاب په شمول د خیبر پختونخوا یو شمېر سیمې ډېرې متاثره شوې. ورسپانه لیکي چې د بجلی بندېدو له وجې ټول کاروبارونه په ټپه ودرېږي او دې لړ کې د اوبو او بجلی وزارت چارواکو لخوا بیانونه خو مخې ته راشي، خو قام د دې عذاب نه خلاصولو لپاره عملي ګامونه نه پورته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن ورځپاڼې په پاکستان کې په راتلونکي لسیزه کې د بې ثباته حالاتو د پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر د څرګندونو او بیا په پاکستان کې د مختلفو ډلو په موضوع مقاله خپره کړې ده. ملک رویټرز خبري ایجنسی د افغانستان د سولې په هدف د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو د هڅو او د امن په خبرو کې د طالبانو د شاملېدو د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دواړو لیکنو غټې برخې له نیسا اجمل اورو.
ډان رسپانه لیکي چې آیا پاکستانیانو ته د دې خبرې ضرورت شته چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ورته په راتلونکي یوه بله لسیزه یا د دې نه په نوره زیاته موده کې د هیواد د بې ثباتۍ او ترهګرۍ په اړه ووایي؟ د مقاله لیکونکي په فکر داسې نه ده. لیکوال یوه بله پوښتنه کولو سره لیکي چې د بل کوم بهرني ملک ته راویښولو بغیر آیا پاکستانیانو پر هغو مسئلو غور کړی دی چې ورته تر ټولو زیاتې ورپېښې دي؟ ډان لیکي په پاکستان کې پراتلونکي یوه بله لسیزه کې هم د تشدد او بې ثباتۍ په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اندازې د هغه د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال مخې ته راغلي دي. د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو وروستو په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وینا وه چې د ولسمشر اوباما خبرې د ځمکني حقایقو پر بنیاد نه دي. مقاله لیکي کله چې په نړیواله توګه پام د نړۍ نورو بحرانونو طرف ته شو، نو پاکستانیانو په هیواد دننه د ځینو مسئلو د منلو نه انکار وکړ. په پاکستان کې ځینو ډلو ته د ټولنې د بیا پیوستلو په نامه په ازاده توګه د کار کولو اجازه ورکړل شوه او د ځینو لپاره خو دا دریځ هم خپل نه کړل شو. مقاله لیکي دغسې بیا ځینې ډلې بالکل د پامه وغورځولې شوې، یعنی په بله ژبه کې د کار پر مخ وړلو لپاره ورته اجازه ورکړل شوه. مقاله بیا د هند په پټانکوټ کې د برید په اړه لیکي. د پاکستان میډیا د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي وو چې د پټانکوټ د هندي ځواکونو په اډې هغو وسلوالو برید کړی وو چې د پاکستان لخوا ورغلي وو او د دغو وسلوالو له جیش محمد ډلې سره د تړاو په اړه پلټنې روانې دي. مقاله لیکي جیش محمد ډله د تیرې ډېرې مودې راهیسې په نورو ملکونو کې د ترهګرۍ او په پاکستان کې په فرقایز تشدد کې لاس لري. دغسې بیا مقاله د ضرب عذب عملیاتو په اړه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو، په دې عملیاتو کې د سلګونه سرتیرو د وژل کېدو وروستو د ځینو خلکو لخوا په هغو مختلفو ادارو په خاصه توګه په جنوبي پنجاب کې د کارروایانو غوښتنې وشوې، چېرته چې زده کوونکو ته د جهاد تعلیم ورکول کېږي. په پاکستان کې د بد امنۍ د لیمنځه وړلو په اړه مقاله په اخره کې لیکي چې باید دا جګړه د مختلفو مفکورو د مخنیوي، د میډیا او جماعتونو د کارولو نه واخلي تر هغې خبرې یقیني کولو پورې وشي چې د پاکستان د ځوان کول راتلونکي به تور نه وي. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی لیکي په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د 45 کلنې جګړې په هدف د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ غونډه وشوه. د دې غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه چې یاد استازي به د ګل په ورځ یو وارې بیا په کابل کې وویني. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي د زیارت پر ورځ ویلي دي پرته له دې چې په افغانستان کې د طالبانو د پسرلي د جګړو موسم نه وړاندې باید د امن خبرې وشي، طالبان به په دې خبرو کې د شاملېدو په اړه لا پریکړه کوي. نوموړي ویلي دي چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا پر دې سلا شوي دي چې یوه ډله به هم له خبرو بهر ونه ساتي او نه به هم د شاملېدو لپاره د خبرو وړاندې کوم شرایط وي. ایجنسی لیکي د تیرې نهې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي وو هغه هیله من وو چې د امن په پروسه کې به طالبان شامل شي، خو نوموړي دا خبرداری هم ورکړه چې که په دې اړه زر کومې نتیجې مخې ته نغلي نو د ولس ملاتړ ختمېدی هم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د برتانوي ګارډین ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د هغه هیواد د حکومت لخوا له پاکستان سره د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې د مرستو یو پروګرام ته کتنه شوې. لیکنه وایي سربیره پر دې چې پاکستان د مخدره توکو یو شمیر کاروبایانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي، برتانیا ورسره لا هم خپلو مالی مرستو ته دوام ورکړي. د لیکنې مهمې برخې له هارون بچاورو.
د برتانوي ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د دغه هیواد حکومت د پاکستان له هغې سره د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او د کاروباریانو یې د نیولو لپاره میلیونونه پاونډه مرسته کړې. د لیکنې تر مخه پاکستان تر دې دمه د مخدره توکو یو شمېر قاچاقبران نیولي او له هغو څخه یې لږ تر لږه 50 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړې دي. خو دې خبرې بیا د برتانیا حکومت هغه هڅې چې په نورو هیوادونو کې د اعدام د سزاګانو پر ضد یې کوي تر پوښتنو لاندې راوستې دي. لیکنه کاږي پاکستان ته د برتانیا 15.6 میلیونه پاونډ مرستې د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې له لارې ورکړل شوې دي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو غوښتي چې خپلې مرستې د بشري حقونو له موضوعاتو سره مشروطې نه کړي. د مخدره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې د 2014 کال رپورټ وایي د پاکستان حکومت ورسره منلې وای چې د غیر مستقیم روزنیز پروګرامونو او د جنایي جرمونو پر ضد د عدالتي کاروایانو د موثره کولو له لارې به هڅه کوي چې په هغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقونو فعالان وایي په پاکستان کې یو کس ته چې له 1 کیلو څخه زیات مخدره مواد ورسره ونیول شي د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د مخدره توکیو د قاچاق د مخنیوي لپاره له پاکستان سره د برتانیا مرستې هغه وخت پیل شوې کله چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو پر عملي کولو بندیز لګولی و. په لیکنه کې د برتانیا د خارجه وزارت د بیان دی په حواله ویل شوي چې د برتانیا او پاکستان حکومتونه پر دې سلا دي چې د نشئی توکیو د کاروبار پر ضد ګډې هلې ځلې وکړي. خو لیکنه وایي سربیره پر دې چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د اعدام پر سزا لګول شوی بندیز لرې کړ، له پاکستان سره د برتانیا مرستو دوام موندلې. لیکنه زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې برتانیا له ایران سره د ورته مرستو لړۍ له دې امله چې هغلته مجرمان په دار ځړول کیږي خطا کړې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
یو اسټوډیو ورسپانل کې چې د امریکا پخوانی جنرال په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د نورو هوایي بریدونو په ترسره کولو ټینګار کړی. امریکا په 2014 کال په هغه هیواد کې تر 1100 پورې هوایي بریدونه کړي وو، خو تیر کال 2015 کې دا شمېره 400 وه. تفصیل لګولای زرو.
د امریکا پخوانی فوزی جنرال ډیوډ پیټریاس وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د هوایي بریدونو د غځولو نوې پالیسي جوړ کړي چې طالبانو سره سره د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ګواښونو مخنیوي وشي. په واشنگټن پوسټ کې نوموړي په یو لیکنه کې ویلي چې د شام او عراقي ملګرو هیوادونو په شان د افغانستان حکومت سره هم په هوایي بریدونو کې مرستې وکړل شي. ښاغلی پیټریاس وایي چې په افغانستان کې د زیاتو امریکایي ځواکونو موجودگی ضرورت نشته، خود هغه ډلو پر ضد کاروایی وشي چې اړتیا ورته ده. پیټریاس چې د امریکا خفیه ادارې CIA پخوانی مشر هم وو، د بروکینز ادارې فوزی چارو کارپو مایکل او هالون سره په ګډه لیکنه کړي او ویلي دي چې له دوی سره هغه ټول اوزار شته چې په دې لوبه کې خپل ځان نور قوي کړي. یو ایس ټوډی ورسپانه د ښاغلي پیټریاس د لیکنې په اړه په یوه مقاله کې لیکي چې د نوموړي لیکنې نه ښکاري چې په افغانستان کې امریکا او ائتلافي هیوادونو تیر کال 400 هوایي بریدونه کړي ول. دا شمېره د 2014 کال نه ډېره کمه وه. په هغه کال کې تر 1100 پورې هوایي بریدونه ترسره شوي ول. ورسپانه لیکي چې پیټریاس په 2011 کال کې ریټایر شوی وو او په 2010 او 2011 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر وو. نوموړي د 2008 نه تر 2008 کال پورې په عراق کې د امریکایي ځواکونو مشري کړې وه. ورسپانه لیکي د اوباما ادارې موجوده پالیسي تر مخه په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته دا اختیار ترلاسه دی چې د القاعده شبکې پټنځایونه په نښه کړي. د دې سربیره په نورو ځایونو کې د طالبانو او یا د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد هوایي بمبارۍ په اړه ورته محدود اختیار ترلاسه دی. ورسپانه لیکي چې د اوباما ادارې پالیسي د اسلامي دولت وسلوال ډلې د راسرګندېدو نه وړاندې وه، ځکه چې امریکایي ځواکونو دغه وسلواله ډله په هنګامي فعاله تاق کې اچولې ده. د چارواکو په خبره په افغانستان کې د یادې ډلې د زرو نه تر درې زرو پورې ورپکې موجود دي. په دې کې زیاتره له پاکستان پولیسو سره نږدې په ننګرهار ولایت کې شتون لري. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل په تیر دسمبر میاشت کې خبریالانو ته ویلي وو چې هغه ورپکې په نښه کوي چې امریکایي ځواکونو لپاره ګواښ دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اورېدلی شي.
د افغانستان د بونو چارو وزارت وایي هغه ډلې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضرېږي باید مخکې له مخکې شرطونه وړاندې نه کړي. د افغانستان د بونو چارو وزارت ویاند شنبه په ماښام مشالې ډوته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا چارواکي پر هغه لار نقشه خبرې کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي. د دغه څلور اړخیزې غونډې لومړۍ ناسته د تېر دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر زر پیل کېدو ټینګار وکړ. د موضوع تفصیل د صادق رښتینی په دې رپورټ کې اورو.
ټاکل سوی چې سبا دوشنبه کابل د سولې د خبرو د څلور اړخیز غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبرې کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي.
ټاکل شوی ده چې همغږي د څلور اړخیز ګروپ دوهمه ناسته راتلونکی دوشنبه په ورځ یعنی د سوان میلادي کال د جنوري په اتلسمه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربهتوب کابل کې دایر شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستاني سیال عزاز احمد چودري د افغانستان لپاره د چین خاص استازی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارډ اولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي. د دغه څلور اړخیز غونډې لومړۍ ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ. د دې غونډې په خبره سوي پریکړه لیکي راغلي و چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان ځکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کېږي. په 2015 میلادي کال کې د طالبانو د مشر ملا محمود عمر د مرګ تر خبرېدو وروسته دغه ډله پر دوو برخو وویشل سول چې د یوې ډلې مشري ملا اختر محمد منصور او د بلې ډلې مشري ملا محمد رسول کبی. دا چې د لار نقشې تر جوړېدو وروسته د کومې ډلې سره خبرې کېږي ښاغلی مستغنی په جواب کې وایي
جمهوري اسلامي افغانستان بارها روی این تاکید داشته که
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي. په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز مخکې تر مخکې د شرطونو وړاندې کول ګټور نه وبللي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش مشال ریډیو ته غوږ استئ. زو افغانستان ته د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې جګړه درېمې ورځې ته اوږده شوې ده. د دې جګړې پر مهال د رامنځته شوي مرګ جوبلې دقیقه شمېره نشته خو ویل کېږي دواړو غاړو ته درنه مرګ جوبله اوښتي. د هلمند امنیه قومندان وایي ګرشک ته تازه دمې سرتي رسېدلي او افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د نهر سراج ولسوالۍ څخه دفاع وکړي. په نهر سراج کې د روانې جګړې اصلي عوامل څه دي؟ ولایتي شورا وایي د جنگ په لومړیو کرښو کې د وړتیا پر ځای په واسطه مقرر شوي قومندانان نشي کولای وضعیت ته تغیر ورکړي. پړې نور تفصیل زموږ همکار راکوي.
د هلمند ولایت د مقام څخه خبر رسوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې ولایت په نارسراج ولسوالۍ کې د وسلوالو د پنج شنبې د ورځې په تهاجمو بریدونو کې د حکومت وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د تیرو دوو ورځو راهیسې د ګرشک ولسوالۍ د ادم خان او زنبلي په سیمو کې د افغان ځواکونو د امنیتي کمربند پر یو شمېر پوستو وسلوالو بریدونه دوام لري چې دولت د مقام د خبر پاڼې له مخې د پنځوس په شاوخوا کې وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. هلمند والی وند عمر زوک وای په دې جنگ کې و ډیر شو سوال وجل سوی او څوار لسنور ته پیاندی
تقریبا موږ په څوار مخریشه هغه ساهو باندې
جگڑا چوسوم دوام لری افغان ځواکونو لور ته مرګ ژوبلا وشته چې د کیک شمیر په ګوته نه کړ. د تیرونی د چارشنبې په شپه هم د نارسراج ولسوالۍ د ادم خان په سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې نه پولیس وژل سوي ول او دوه نور ټپیان ول. د هلمند والی وایند وایي اوس یې سیمې ته تازه دمې سرتیر رسېدلي دي او د وسلوالو د جنگ زور خطرې دی. په فاینل کې د ملي اردو 215 میوند کل اردو څخه خبر رسېدلی سوی خبر پاڼې کې راغلي دي چې د وسلوالو د برید پر مهال د ناټو د غوڅ ممرت ځواکونو د هوا د لارې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی دی چې له امله 15 وسلوال وژل سوي او د غوڅو ارادي موټر هم د منځه تللی دي. ویل کېږي د نارسراج په ادم خان کې د هغه وسلوالو په ضد عملیات پیل سوي دي چې د لیرو سیمو څخه ګرش ولسوالۍ د نامنی لپاره راغلي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
د سند صوبې ترپارکر سیمه کې د خوراکي توکو د کمښت له کبله لږ تر لږه 450 ماشومان مړه شوي دي. خو د ضلع سیول هسپتال مشر ډاکټر په خبره په هغه سیمه کې یوازې 40 ماشومان مړه شوي. بلخوا د روغتون د ماشومانو ډاکټر وایي باید دغه هسپتال یوه طبي تحقیقي اداره جوړه شي چې داسې د ماشومانو د مړه کېدو سببونه وڅېړي. د مشال ډیو خبریال محمد عمران د ترپارکر هغه سیمو ته ورغلی چرته چې د ماشومانو د مړ کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. تفصیل دغه رپورت کې اورو.
د سند صوبې لری پرته سیمه ترپارکر ضلع شپږ تحصیلونه او شاوخوا 14 لک آبادی لري. د ضلع لوی روغندون په مټي تحصیل کې دی. په دغه هسپتال کې کوي وړخته د ډاکټرانو کمی دی، نو بلخوا پکې د ماشومانو د سم علاج لپاره هم اسانتیاګانې د ضرورت نه کمی دي. ولې ډاکټران وایي چې د ماشومانو د مړینې لوی وجه د ځایي اوسیدونکو د تعلیم نشتوالی، د وخت نه وړاندې ودونه او د بچو زیات پیدا کول دي. په مټي هسپتال کې د یو ناروغ ماشوم پلار بلچی رانه وویل چې د ماشومانو غم هیڅوک نه کوي. وزیران راشي میډیا سره خبرې وکړي او بیرته لاړ شي. د ماشومانو د مړینې ذمہوار اعلی وزیر دی.
اصل یې د تین میل صحیح نه ہے، سارا
اصل کې دلته علاج سم نشته. زه دا وایم چې که اوس هم د ماشومانو د سم علاج لپاره څه ګام پورته نشو، نو زه به د صوبې په اعلی وزیر په عدالت کې درخواست جمع کوم. د مشرف او فوزي حکومت کې کله هم داسې د ماشومانو مړینه موږ نه ولیدلې. زه په خپل په هسپتال کې کارکونکی یم. یو ماشوم هم په دغه موده کې نو مړ شوی. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت روغتون کې د ماشومانو ماهر ډاکټر سکندر اویل چې اول د ماشومانو د مړ کېدو وجه معلومول ضروری دي. باید دا روغتون یوه طبي اداره وګرځولی شي او دلته تحقیق هم وشي.
سب سے زیادہ جو ایج گروپ افیکٹڈ ہو رہا ہے جو پیدائش سے لے کر 28 دن تک کے ہیں.
تر ټولو زیاد چې کوم ماشومان غزمن کیږي هغه د پیدائش نه تر 28 ورځو د عمر ماشومان دي. دویم هغه کوم چې د وخت نه وړاندې پیدا کیږي او د دې ماشومانو شمیره زیاته ده. زموږ سره تشخیص اسانتیاګانی کمی دي. کومه د دې ستونزې په نظر کې وساتو نو ضرورت ته دی خبرې دي چې دا هسپتال یو تحقیقي طبي اداره جوړ شي چې داسې د مسلو حل روزي، ځکه چې دا هر څه به د پلټن وروسته په ډاګه شي. د میرپور خاص ضلع چارواکي اډیشنل کمشنر نثار میمن مشال ریډیو ته وویل چې د ښار ډاکټران دلته د راتګ نه ډډه کوي. ولې حکومت به اوس داسې پالیسي جوړوي چې ډاکټران به ارو مرو د تھر مټي سیول هسپتال ته راځي. یوازې 40 ماشومان مړه دي. نور چې کم مړه دي نو د هغې په اړه موږ سره هیڅ معلومات نشته. د تعلیم کم دی او زیاتره ماشومان د دایانو په لاس کې پیدا کیږي. خلک ډاکټرانو له نزي هم د دغې له کبله ماشومان دي. دلته چې څه پکار دي هغه ټولې اسانتیاګانې شته. ولې د ډاکټرانو کمی هم دی. د میټي هسپتال مشر ډاکټر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې هغه په هسپتال کې د ټولو اسانتیاګانو نه مطمئن دی. ولې د سو ماهر ډاکټرانو کمی هم دی.
هسپتال میں جو فیسلٹیز ہیں سندھ کی کسی بھی ڈسٹرکٹ ہسپتال میں نہیں ہے. ہمارے پاس
چار اسانتیاګانې دي هغه د سندھ په یو ضلعي هسپتال کې نشته. د ماشومانو سلور ماهر ډاکټرانو
ډاکټران دي کوم چې یو یا دوه هر وخت موجود وي. درې د زنانو ماهر ډاکټرانې، 15 زنانه میډیکل افسرانې او په مجموعي توګه 150 ډاکټران په دې اسپیټال کې کار کوي. که څه هم د دې اسپیټال چارواکي داوه کوي چې دلته اسانتیاګانې پوره دي، ولې ځینو ډاکټرانو مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو لپاره څه خاص انتظام نشته او چې څه دي هم نو هغه خیراتي ادارو ورکړي او په حکومتي کچې لا تر دې د مسګامونه نه دي پورته کړی شوي. ولې حکومتي چارواکي وایي چې اوس یې د دغه روغندون په فنډ کې دوه چنده زیاتوالی کړی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوردون کو د مشال ډیو د نن ورځې د ناسته خبرونه خري شبی دي، نو زو په خبر تا او هلته کې زبوک خبريال شبیر جان تاستا رپورټ ورکوي چې د هندي فلمي نړۍ نامتو ستوري راج کپور کور په څه حال کې دي، راځي چې پګړو دوښ.
دا خیبر پختونخوا د اسر قدمی محکمې مشر ډاکټر عبدالسمد مشال لیډو ته ویل چې د پرتوی راج یا د کپور خاندان دغه تاریخي کور د قانون مطابق لرغونی آثارو کې راځي او د دوی د قانون مطابق چې کوم آبادی هم د 15 او یو کالو نه زړه وي، نو د هغې کې چې څه هم کار کولی شي د حکومت نه به اجازت اخیستل ضروري وي. ولې د کپور خاندان دغه تاریخي کور موجوده مالک بغیر د اجازته د دې د نړولو کار شروع کړو، خو له دوی په کار ودرولې دي.
کوپریشن نه کولو رپورٹ ایف آئی آر اوس نه درج کړی. قانون د انٹیکویٹیز ایکٹ هغه مطابق 75 سال تم بلڈنگ وی اثر کې دی مری هغه کیسو ڈیمیجز کی یا کیسو ورانه کی هغه قانون خلاف ورزی دا کی باقاعده جرم دا تی مونږ دوه نو پولیس اکار می پستا پرو دا حق دا پکې اوسې دی شي اوس پر شدا اوسې دو پکې او حکومت دې خبره اجازه نشي ورکوله چې ته او ورزوا یا پکې سم ڈراسٹکس چینجز وکړه او اثر کې دی مینا ان اوسې اخلي یا اثر کې دی مترو باندې وکړي.
دا کپور خاندان دغه کور غیر چاپیره اوسیدونکو ځای خلک وایي چې باید حکومت دې کور ته خصوصي پاملرنه وکړي، ځکه چې د دې په وینا دا یو تاریخي او ثقافتي ودانه ده او باید دا په خپل حالت کې محفوظه وساتل شي.
دا کور چې دی دا آثار قدیمه دی، د خوشا چې دینو ټول پلازه جوړ شولې، زمونږ د پیدایش د مخ کې چې دینو داسې جوړ شوی دی، اوس که دا وران شي نو زمونږ راتلونکي نسل ته وسه پته لګي چې دلته سو وسنو ریواج دلته دا کور دی، دا د اربس کور او دلته غي شاته د اسونو تبیلم وا اوس پکې چې دینو دا کبات پلازه جوړ شوی دا دلته دی سکول کې د دیو مندروم او د پتریراج دا کور چې دی دا بالکل په هغه حالت کې دی. زه حکومت ته خواست کوم چې دې ته خاص کر توجه ورکړي شي، دا زمونږ د علاقې د ثقافت یو نخه ده.
بل خو د دغه کور موجوده مالک حاجی حسن قادر وایي چې دا ډیره زړه آبادی ده، دوی په 1900 یو کم او یایم کې دا اخستو، خو له موجوده زلزلو دې ته ډیر زیان رسول دي او د گاوند خلک دوی لراغلی او ورته ویلو چې زلزلو له وجې دا نور هم خطرناک شوی دی او غیر چاپیره آبادی ته لوی خطر ده او باید یا خود د مرمت وکړي او یا لری کړي، نو ځکه پکې دوی د نړول نه بلکې د مرمت کار شروع کړي.
دا
پاملدا چې د خیبر پختونخوا د سارې قدمی محکمې پټوله صوبه کې یو سل یو لس زړې ودانې قامي ورسه ګرځولې دي چې پکې د هندي فلم انډستری نامتو ستوري یوسف خان عرف دلیپ کمار په محله خدادات کې کور هم شامل دي، ولې د کپور خاندان دا کور په کې لا تر دې دمه نه دي شامل. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اردن خو د نن ورځې د ناسته خبرونه ورستې شبی دي، نو لمنو شاه ورستی لړ خبرونه ورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی په جلال آباد کې د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي عبد الله شینواری په اجرا د ترسره شوی ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. یاد پیښه کې لک تر لګیا لس کسان وژل شوی او سوار لس نور زخمیان دي. تر دې دمه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه اخیستې. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف با په راتلونکو دوه ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه کوي چې هدف یې د یادو هیوادونو ترمنځ روان کړکېچ کمول دي. یاد دی وی چې په سعودي عرب کې د یو شیا عالم شیخ نمر ال نمر د پانسې وروسته د سعودي عرب او ایران تعلقات ډیر خراب شوی دي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنعت چارواکو ویلي په صوبه کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شو ځایونو هیڅ بنیادی ډانچه نشته. په دې ورستیو کې د پاکستان وزیر اعظم ویل دي چې په خیبر پښتونخوا کې به دغه راهداري د منسوبې لاندې اووه صنعتي مرکزونه جوړول کېږي. د بنو او شمالي وزیرستان استادان او زده کوونکي وایي صوبایي حکومت دی د کالجونو د پرایویټایزیشن یعنی شخصي کولو فیصله واپس واخلي، ځکه چې له دې سره د ډیرو بې وسه زده کوونکو تعلیم ته زیان رسیدلی شي. د دې غوښتنو په جواب کې حکومت لا هم څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وایي د هغو ټولو ډلو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوی چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. اولنۍ څلور اړخیزه غونډه د تیرګل په ورځ په اسلام آباد کې شوې وه. د انساني حقونو د سهار ادارې ویلي اسلامي دولت وسلوالې ډلې نن د شام د نوي قبضه کړی شوي ختیځو سیمو نه د ماشومانو ښځو په شمول څلور سوه کسان برامته کړي. په لندن کې میشت د شام د انساني حقونو د سهار ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي په برامته شوي کسانو کې د حکومت پلوه جنګیان لو د کورنیو غړي هم شامل دي.
اردن کوم دې سره د مشال لو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو وار بیا د مشال لو خبرونه پیلېږي، خو پر همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شئ. خپل کوربه اسرا لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.